سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دروتیشیا د دوشمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2024 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړې څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر سلیم نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1,000,000 افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8,388 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشمې پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشمې پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالی ملاتړ شوې ده. WFP وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان پر لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زیټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوي چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود. د په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تېره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوی و. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژاندی د 2024 کال دسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تېره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2024 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړی غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه باندې بحثو. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمېر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېدا په تېره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا یې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې را شروع شوې ده، نوې شوې ده، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت شوي دي، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته شوي نه چې ګر راځي بیکار دي، بیکاري صدا دي، یو نیمه بجا یو بجا وخت دي دغه د بیکار سره ناس.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لاستر توام تخنیکی چاری سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تېره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریې په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او وویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بېلابېلو برخو کې لکه امنیت او پراختیا پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډېری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخه په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلی راغلی چې که امریکا دا استثناوی ونه مني، نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. بلکې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړې پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه ما اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخته رسیدو سره سم د نیوی ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی، خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی ک تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشی نشي نو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړی دی چې د حماس توندارې ډلې ویلي دی چې اسرائیل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي رغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لاندې ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی، زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې را خوشی شي.
Not in drips and drafts, not two and one and three and four and two.
تمواچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغې په وشتمه باندې اسرائیلي رغمالو یا بل ډله را خوشی کړي، خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راسیږي چې په افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي کولی شي د بېلابېلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غږ پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده، توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدي چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستره لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هر ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي، خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم.
د شه زنم د خپل لیدل خوب ژوندې مثال یم او د ډاکټر کیدو هلې زلی کوم. د زما لپاره هم د خوشاله زی دی او هم د غم. خوشاله یم ځکه هر ورځ خپل موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر، یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې ده، اول شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوې، وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوی. دا یو ستر ناورین دی چې بران ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړې دي. دا یوه ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا آن طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربشو خوست هلته د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و، د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوې یو بل په غېږه کې ونیول. قومي مخاور او نرخیان وایي خلک له بدۍ او دښمنۍ پتنګ شوي، او که چیرې اخلاصمن خلک د روغې جوړې هڅې وکړي، ښکېل لوري روغې ته تیارېږي. د مسلحینو د جرګې یو غړي حاجي حنان مشاد راډیو ته وویل
تقریبا 10 کاله کېږي دا دواړه د خپل منطقه پرېښو، پرار شوی و بل وطن ته لوړه چې اوس پیرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرانو، د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او میګه کوم مشرانو په هلو ځلو دغه ترمنځ بلاخره پیسلا وشو
د یاد پخوانی دخمنه خکیلوری د دوی پمنس کې روغ جوړې تخوخ دی وای د ژوند تیر دیر شکاله لستونز او کړهونو سره ملو او ډیره محتاجه تیر کړی دی د دواړو لور پاستازه توپ اول بیک او جوال شاو ویل
ډیر سند ته مخ مخ شو والله خو سره کوم شپې څورات څه نستای وب سره خورای وي یه خدای پاک وسین خدای پاک سیخ حق
دا خو دا د شکل مخ کې دی خان بیکنه ول بیکنه یم کړل ولګت تکلیف نه مشکلات ډیر نه پته شو پک شو اوس په ځان ډیر خوشحال یو د کومونه مشرونه نه چې موږ تاسو سره په خلوکلو جوړې کړو
قومي مخاور زیاتوي د بدی او دښمنۍ او منفي اغیزې وې کورنۍ پورې نه محدودېږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبت پرمختګونو په مخ کې د خندونو لامل کیږي قومي مخاور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي ترڅو دا وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دختو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي د دا ډول دښمنۍ تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی جزئیات په دغه رپورت کې
کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي
د استادان د کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل سنه تنخوا ولري او سم صحیح کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نه سي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسوي دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی سره کمزور دي کارونه نسته ټول دغه انسانان ته شوی نه چې ګر راځي بیا کار دی بیا کاري سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیا کار سره ناس کار نه دی ورپیدا شوی دی وسه پر دا ټول ژمي دغه کم بیا کار په بیا کاري کې رواني مخلوق واجر ټول د یخ سره کار نشي کولای بل کار نشته کار نشته کارم مشکلات دغه چې کار نشته شاجي حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه وګه ټواغه په پاغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب بیا او داسې دغه نه سرمایه نو څه شي نهسته بس په پور کوم چلو برغه مو کسر
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنی سرپرستی خودلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم نه خواریسته نه روزګاري شی نهسته د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په یو ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي کله نهسي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې یاریان دونه شی ولاکه لرو پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوشتل ته بېخي د رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی راسره سوی د دا اوسه پورې ولاړ یو حالته کارونه و شو دغه یو روزګار و دغه ولاد و ولته بېخي ډېر وخت تیر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیره معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا شي کله نسي پیدا بس بېرته ولاړ شو کور ته
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بېوزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه شوې ده یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده د هغوی په وینا ډېری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختمانی او نور پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغندا و سرازو پر دغه بچکله باندې بل دلته چراسو بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستلی انډواله کار نسته. د ولاس دغه غواړي چنډواله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکړي. ترګور د پاره کار بس دایمي کار انډواله اخته یو بل او سره شخنتینو کار نه نو بر مردل څه کوچ په جاجرو کې ناسیا په شیدان چوکله
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناشته د دغه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان ځنی پات دي مګر دلته د ناشته ځای نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دایرو کې ناشته ګرور هر سړی په خپل ماشه